تولیدو تر سره کول ضروری وبلل او ټینګار یو کچې د اوبو د سم مدیریت په برخه کې لا هم زیات کار ته اړتیا شته. افغانستان د هلمند سیند د اوبو د ویش په برخه کې اعلان سره د تړون پرته چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پروسې کې د افغانستان وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران صدر اعظم میر عباس ویدا ترمنځ لاسلیک شوی د بل هیڅ ګاونډي هیواد سره د اوبو د ویش په برخه کې تړون نه لري. جمهور رئیس غنی د جنوري په لسمه د محمد موسی شفیق د شخصیت په اړه یو کنفرانس په وینا کې ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې د هغه لخوا د لاسلیک شوي تړون څخه دفاع وکړه. وی ویل چې دغه تړون د پنځمې مادې له مخې ایران د دغه تړون پر بنسټ کوم اندازه اوبه چې ورته منل شوي د هلمند پر اوبو هیڅ ډول ادعا نه لري.
کور دې ودان شفیق سه، کاشکې ته څو کاله پاتې وای چې د افغانستان ټول اوبه دغه انسجام درلودلی وای.
جمهور رئیس غنی نننۍ غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم لپاره د میکانیزمونو په جوړولو سره به ټول ګاونډي هیوادونه په عادلانه توګه د اوبو له حق څخه برخمن شي. د افغانستان حکومت په خپل سږنۍ بودجه کې د اوبو د مدیریت لپاره هم پیسې ځانګړې کړې دي. جمهور رئیس غنی وویل چې په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان د سیندونه د یو منظم سیستم په توګه مدیریت شي. افغانستان دا مهال په کال کې شاوخوا 15 میلیارده متر مکعب اوبه لري چې 50 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې په سر او 30 میلیارده متر مکعب یې د ځمکې لاندې بهیږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو یو کارپوه انجینر زاد محمد بهیر وایي چې اوس وخت کې افغانان یوازې د ځمکې په سر د خپلو اوبو د 10% څخه ګټه اخلي.
هغه نوي سر اوبه د موږ ساتي چې دی هغه لکه مثلا هغه سرحدي اوبه ټول نور ملکو ته ځي، موږ فقط 10% اوبه نه خپل ګټه اخلو د خپل کارانې او د دوی په اړوند باندې. اما د څښاک اوبه خو د موږ مکمل د ځمکې لاندې اوبه دي، اما د ځمکې ساتي اوبه د موږ چې دی هغه تقریبا چې 50 میلیونه متر مکعب دی کال دی
افغان حکومت وایي چې په پام کې لري چې دغه هیواد د اوبو د مدیریت لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې له ویش څخه نیولې تر نهیش پورې د اوبو اساسي بندونه جوړ. سره له دې چې افغانستان د اوبو د زیرمو له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کېږي، خو دغه هیواد کې 85% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به د ولسي تړون د پروګرام له لارې د اوبو رسونې یو شمېر لوی او وړې پروژې بشپړې کړي چې ورسره به پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي اندازه 90% ته لوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په یوې 3 ورځنی سفر هند ته تللی او ټاکل شوی چې د آسیا امنیتی کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د هغه هیواد له سیاسي او امنیتی چارواکو سره په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر سر خبرې وکړي. د افغان حکومت دغه لوړ پوړی چارواکي په داسې حال کې هند ته تللی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوهان هند ته د ښاغلي اتمر د سفر او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې د اغیزې په اړه بیلابیل نظرونه لري. جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هند په رسمي بلنه د آسیا په 19 امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته په 3 ورځنی سفر تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل دغه کانفرنس چې د هند دفاعي څېړنو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی پکې ښاغلی اتمر د اصلي ویناوال په توګه د آسیا په کچه له تروریزم سره په مبارزه کې د چلند د بدلون په اړه وینا کوي. ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار به په دغه 3 ورځنی سفر کې د هند له سیاسي او امنیتي چارواکو سره هم لیدنه وکړي.
آسیا امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي او د وینا موضوع به د تروریزم د پدیدې پر وړاندې د آسیایي هیوادونو د چلند پر بدلون باندې وي. وروسته به بیا د خپل هندي سیال ښاغلي ډاکټر اجیت کمار دوال او دغه هیواد نور امنیتي او سیاسي مشرانو سره کټاګری پر ضد د ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي اړیکو پر پراختیا باندې خبرې وکړي.
د افغان حکومت دغه لوړ پوړی امنیتی چارواکي په داسې حال کې هند ته تللی چې پاکستان له سبا د 2 اونیو راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم د بل هر وخت په پرتله ترینګلې شوې دي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه د افغانستان د اوږدمهالو ګټو لپاره نه بلکې د لنډمهالو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ترسره کیږي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدي د افغانستان افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په اشاره امریکا غته ویل چې افغان حکومت په سیمه کې د افغانستان د نفوذ د پیاوړی کېدو لپاره یو خطګلار او پلان نه لري.
جهند سره رابط به جوړ شي، رابط مهند سره نسبتا شهمګي بچ به تیر مېشت غونډه ته هم به ورنل پاکستان کې هم یو ناستو، هغه کې هم افغانستان حکومت د کابل چا اشتراک نه کوي. بس دا دی چې دی باید اصلا منطقې د هیوادو ترمنځ توازن باندې باید فکر وکړي، خپل لسکلنه اتکلنه اندې لپاره باید فکر وکړي.
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې له افغانستان سره د پاکستان ناسم چلند د افغان حکومت چارواکي دې ته اړ کړي چې په خپلو بهرنیو اړیکو کې انډول ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس قادر زازی امریکا غته وویل
فلحال موږ سخت ضرورت لرو نورو هیوادونو خصوصا ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو ته چې موږ سره مرسته وکړي او لارې ورسره ولرو. هغه په دې کې موږ پالیسي غیر متوازنه کیږي نو پاکستان دې په دې ګیله نه کوي، ځکه پاکستان خپل نه غواړي چې موږ یو متوازن رابطه ورسره ولرو.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون رئیس دغه راز افغان حکومت هم ګرام وباله چې له هیوادونو سره په اړیکو کې د انډول پر رامنځته کولو پاتې راغلی، په داسې حال کې چې افغانستان او هند تل پر پاکستان باندې له تروریستي ډلو څخه د ملاتړ او په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو تورونه لګولي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي او د هند او افغانستان د سرګرو ادارو پر نږدې اړیکو یې اندېښنه ښودلې ده. افغانستان تل ټینګار کړی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر خلاف کار واخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هر کال په افغانستان کې نوې تحصیلي کال د حمل میاشتې په درېمه نیټه پیلېده، خو سږ کال ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه شوې چې د 1490 نوې تحصیلي کال د هود په 15 نیټه پیل کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي نوې تحصیلي کال د دې لپاره وخت پیل شوی چې د پوهنتونونو سمسترونه او کریډیټ سیستم په سمه او مکمله توګه تطبیق شي. په دې اړه نور حال له کابل د لیمینیازی پر رپورټ کې اورو.
نن د هود په 15 نیټه په افغانستان کې نوې تحصیلي کال پیل شو. تیر کلونه نوې تحصیلي کال له نوې کال سره سم د حمل میاشتې په لومړۍ ورځو کې وروسته له دې چې د کانکور ازموینو به تر سره کېدل پیل کېدو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د دې لپاره چې محصلین له پلان شوي درسونو څخه سږ کال وروسته پاتې نشي او ټاکل شوي درسي هدفونه بشپړ شي، ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته لارښوونه شوې چې خپل درسونه له وخت مخکې پیل کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین امریکا غږ ته وویل
د نوی تحصیلی کال شروع کېدل دلیل دا دی چې موږ غواړو په پوهنتونونو کې سمسترونه او کریډیټ په مکمله او سمه توګه تطبیق کړو.
هغه محصلین چې اوس مهال په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې په درسونو بوخت دي، ځینې د پوهنتونونو د ناڅاپي شروع کېدلو څخه ناخوښ کاری او د پوهنتونونو د ځنډولو غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون محصله سمندوای چې په دې پوهنتون کې ډېر شمېر محصلین د ولایتونو او لورو پرتو سیمو څخه دي او نشي کولای د ځینو ستونزو له امله په وخت پوهنتون درشي. هغه وویل
یک مشکله کې فکر میکنم بشتر از
یو ستونزه چې ډېر محصلین سره مخ دي، دا ده چې محصلین نشي کولای په وخت ځان پوهنتون ته ورسوي. د کابل پوهنتون ډېر شمېر محصلین له ولایتو څخه راځي خو د ځینو ستونزو له امله نشي کولای پوهنتون ته راشي او غواړي پوهنتون لکه د نورو کلونو په څیر حمل میاشت کې پیل شي. په تیرو کلونو کې د نوو جذب شو محصلینو سره یو ځای نوې تحصیلي کال د حمل په لومړۍ ورځو کې پیل کېدو. خو د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا سږ کال به د کانکور لومړنۍ ازموینه د هود میاشتې په 19 او 20 نیټه په کابل کې پیل او د سرطان میاشتې تر وروستۍ ورځو به په ټول افغانستان کې واخیستل شي، چې د نوو جذب شو زده کوونکو تحصیلي کال به د ریاست په 15 نیټه پیل شي. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې سږ کال به په ټول افغانستان کې له 312 پاس زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پاکستان په لاور ښار کې د پاکستان سوپر لیگ د کرکټ سیالۍ د پایلوب لپاره چې ټاکل شوې نن د یکشنبې په شپه به ترسره شي، په دې موخه ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې د خونړیو پیښو سره هڅه کوي چې د کرکټ یوه مهمه او بېساري لوبه ترسره کړي. لوبه د کوټې قلندر او د پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت زړه نازړه و چې د تیرې میاشتې د خونړیو بمی بریدونو نه وروسته چې پکې څه د پاسه 130 کسان ووژل شول د پاکستان سوپر لیگ پایلوبه په لاهور کې ترسره کړي کنه. د لوبغالي د امنیت ساتلو لپاره 4000 پولیس او ملیشه ګمارل شوي او مینوال باید له 5 امنیتي کمربندونو نه تیر شي څو سټیډیوم ته ورسیږي.
پی ایس ایل کا انعقاد جو ہے
دا پاکستان دا سپر لیگ لوبو دا تنظیمولو پا مرسته موږ ترهګرو ته دا پیغام رسوو چې دا ملت دا ترهګرو لخوا تپل شوی دهشت ردوي. موږ به د ترهګرو هر ډول پلانونه خونسا کړو.
د امنیتي مسلو له ویرې ځینې بهرني لوبغاړي لکه د انګلستان پخوانی کپتان کیوین پیټرسن چې د کوټې لوبډلې غړی دی لوبې ته نه راځي، خو د ویست انډیز ډیرن سامی به د پیښور زلمی په ټیم کې لوبه وکړي. په 2009 کال کې د سریلانکا د لوبډلې په بس باندې په لاهور کې برید وشو. شپږ لوبغاړي زخمي، دوه ملکیان او شپږ امنیتي ځواکونه ووژل شول. په تیرو 8 کلونو کې نړیوال لوبغاړي په پاکستان کې کرکټ کولو ته زړه نه ښه کوي.
دا مهمه نه ده چې ګواښ څومره لوی دی، موږ به دې سیالیو کې برخه اخلو ځکه چې موږ غواړو لوبه په میدان کې وګورو. خو د ټکټ ورکولو سیستم ته وګورئ، هر څوک غواړي چې اول ټکټ واخلي.
د لوبې په ورځ د پاکستان د کرکټ مینوال د امنیتي ستونزو پروا نه کوي او دې فرصت نه خوند اخلي چې یو ځل بیا په خاوره کې د کرکټ مهمه لوبه کیږي.
پی ایس ایل کا فائنل ہو رہا ہے،
موږ ډیر خوشاله یو چې له ډیرو وختونو نه وروسته د پاکستان سوپر لیگ لوبه دلته ترسره کیږي. نورې ټولې لوبې په دوبۍ کې وشوي.
زه د پاکستان د سوپر لیگ لیدو ته راغلی یم او د کوټې د ټیم ملاتړ کوم. ډیر خوشاله یم او هیله لرم چې زما ټیم لوبه وګټي.
پاکستان په خپل خاوره کې د کرکټ د نړیوالو لوبو د نه ترسره کولو لپاره مایوسه و، خو اوس ځینې رسنۍ پر پاکستانی چارواکو تور لګوي چې د داسې مراسمو د ترسره کولو لپاره د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ کړی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې د پخواني ولسمشر براک اوباما د ویاند تردید په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. اوباما یو همکار د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر هغه اداګانې رد کړي چې وایي د براک اوباما ادارې له خوانه د ولسمشر ټرمپ تلیفوني مکالمې په ټرمپ ټاور کې په غیر قانوني ډول اوریدل شوي دي. په دې اړه په ټوله امریکا کې مظاهرې وشوې. پاموکي پاکلی رپورټ ده.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر کې د شنبې په ورځ د فلوریدا په پامبیچ کې ولیکل چې د معلوماتو د اخیستلو لپاره د د ټلیفوني خبرو ته په ټرمپ ټاور کې غوږ نیولی دی او دا کار د تیر کال د نومبر له سپیڅلو انتخاباتو نه مخکې شوی دی. په یوه ټویټ کې ویل شوی دی چې دا ډیر ټیټ کار دی چې زما ټلیفون ثبت یا واورېدل شي. دا د نیکسن د واټرګیټ په څیر پیښه ده. دا د بد او ناروغ سړي کار دی. جمهوری غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم او د استخباراتو ټولنې دا یو ډیر ستونزمن خبر بللی دی. سناتور لینزی ګراهم د هغه دا ادعا منلې نه ده، خو یې ویل چې که چیرې د ټرمپ انتخاباتي کمپین ټلیفونونو ته په نیویارک کې غوږ نیول شوی وي نو دا به د واټرګیټ نه راوروسته ستره سیاسي رسوایی وي.
زه دې ته اندېښمن یم چې زموږ ولسمشر دا څرګندونې کوي چې پخواني ولسمشر یو غیر قانوني کار کړی دی.
د پخوانی ولسمشر امنیتی همکار بن رودز په ټویټر کې د ولسمشر ټرمپ په ځواب کې ولیکل یو ولسمشر هم د چا د ټلیفون ثبتولو او اورېدلو امر نشي ورکولی. دغه محدودیتونه د دې لپاره وضع کړی شوي دي چې اتباع ستاسې په څیر یو وګړي نه خوندي وساتل شي. ولسمشر ټرمپ د ده شخصي حریم باندې تیری د واټرګیټ د قضیې په څیر سیاسي بدنامي بدلې ده. د واټرګیټ په قضیه کې بالاخره په 1994 کې پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن له جمهوری ریاست نه استعفا وکړله. د ولسمشر ټرمپ دغو ادعاګانو د هغه پلویان راوپارول او په ټول امریکا کې څو ساعته وروسته مظاهرې پیل شوې.
که چیرې هغه دا کار کړی وي او د ټرمپ خبرو ته یې غوږ نیولی وي نو پکار ده چې د دغه غیر قانوني کار لپاره ترې نه پوښتنه وشي.
په واشنگتن کې د مظاهره چانو شمیر کم و خو ملاتړ سرګند و.
موږ د پخواني ولسمشر خبره کوو چې زموږ په رایو پسې راخیستې وه. که هغه دا کار د ده په حق کې کولی شي نو زموږ هر یو په حق کې کولی شي.
مظاهرې په اکثرو ځایونو کې سوله ییزې وې، خو د کالیفورنیا په برکلی کې د ولسمشر ټرمپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ اخوډب پیښ شو. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په شمال ختیځ ولایتونو کې د ټلیفون په ذریعه د خلکو غواخل زیات شوې دي. د موبایل ټلیفون هغه شمیرې چې غواختري کېږي غیر قانوني فعال شوي او استعمالونکي نوی معلوم. ګلهم نیاسمانی پاکله رپورټ راکړي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې په غیر قانوني ډول د موبایل ټلیفونونو فعال شوي شمیرې مخ پر زیاتی دودي او له همدغه ډول شمیرو څخه د جرمونو په ترسره کولو کې ګټه اخیستل کیږي. یو شمیر دولتي مامورین د موسسو کارکونکو او خبريالان هم د غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه تهدیدېږي. په تخار کې د اترا یا مخابراتي تنظیم مشر قیام الدین وایي چې سیم کارت پلورنځي باید جواز ولري او سیم کارتونه باید د استعمالونکي شخص په نامه ثبت شي، خو دغه کارونه په شمال ختیځو ولایتونو کې هغسې نه ترسره کیږي لکه دوی چې غواړي. په تخار کې د اترا مسؤول قیام الدین وقار وایي
وخت کې مو سیم کارت بدون ثبت رای سر می فروشیم، مو میتونیم توسط از سیم کارت مثلا بعضی اختطافا را اختار اذیت و آزار هم روی از
که سیم کارتونه له ثبت مخکې پلورل کیږي د دغو سیم کارتونو استعمالونکي له غیر قانوني فعال شوو شمیرو څخه په تختونو، ګواښونو او نورو جرمونو کې ګټه اخلي. که د موبایل شمیرې رجستر شي نو غیر قانوني استفاده ترې نشي کېدی. هغه زیاتوي چې ځینې سیم کارتونه د بل چا په نامه په جعلي شکل ثبت شوي وي. که د دغې شمیرې استعمالونکي جرم کوي په بدل کې د امنیتي ارګانونو لخوا بل څوک نیول کیږي. نوموړی زیاتوي چې له جنایي مدیریت څخه ورته له سیم کارت د ناوړه ګټې اخیستنې او د قتل دوسیه ورغلي، خو سیم کارتونه نه دي ثبت شوي چې اصلي مجرم څرګند او قانون ته وسپارل شي. د موبایل ټلیفون د غیر قانوني پلورل کېدو مخه په اسانۍ نشي نیول کېدی، ځکه چې سیم کارت پلورونکي د فوټو کاپي له دوکانونو او عکاسانو څخه د خلکو د تذکرو کاپي او عکسونه اخلي او بیا پرې سیم کارتونه ثبتوي او په بازار کې پلوري.
د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي پرون د شنبې په ورځ چې د پاکستان د دې جواز نه لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې سرحدي لارو ترل جاري ساتلی او که دغه لارې ژر خلاصې نه کړل سي نو افغانستان کېدای شي د هغو افغانانو لپاره چې په دغه هیواد کې بند پاتې دي الوتکې راواستوي چې بیرته هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ادا کړي چې په کندوز ولایت کې تېره شپه د هوایي ځواک د بمبار پر مهال د دولت وسلوالو مخالفینو درې مهم قمندانان له 15 نور ملګرو سره یو ځای وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هغه به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د پنجشنبې په ورځ ملاقات له دې دپاره وکړي چې د اسرائیلو د مشر په کول ایران د دې هڅه کوي چې په سوریه کې مستقل پوځي نقش ولري او دا یې په اړه مخالفت څرګند کړي. د هند پولیسو یو جګپوړي مقام د یکشنبې په ورځ وویل چې د جموں کشمیر ایالت په پلواها ناحیه کې دوه وسلوال جنګیالي او یو پولیس په مخامخ نښته کې وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیسو او عیني شاهدان ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د دغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI یو افسر چې تښتولی و وژلی دي او دغه مړی په سړک غورځولی دي. د داعش ډلې د دغه د وژلو مسؤلیت منلی دي. عراقي ځواکونو نن د یکشنبې په ورځ د موسل ښار د مرکزي ساحو د نیولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي او غواړي هغه پوستې او سیمې ونیسي چې تر اوسه د داعش د وسلوالو په لاس کې دي. عراقي ځواکونه د امریکا په مرسته دغه عملیات پیل کړي دي. د لرغونو آثارو یو کارپوه ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې په تاریخي ښار پلمیره کې د رومن د وختونو تاریخي ودانیو ته سخت تاوان اړولی دي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ وروسته راغه کړې ده چې دغه ځای ته ورغلی و. نن چین په زرګونو استازو په بیجنګ کې د پارلمان په کلنۍ عمومي غونډه کې ګډون وکړ. صدر اعظم لی کی کیانګ د پارلمان غړو ته وویل چې چین غواړي چې د 2020 کال کې د خپلو کورنیو عایداتو اقتصادي وده 6.5% نوره هم لوړه کړي.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدی زی پای تا رسیده پا سولند و شیبو که در دری خبرونم پیلیگ اوریدل مهی روی اور بسی با در خبر اتر خبرونه واورید. دا خبرو اترو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسی ناشباش نایم د روان خبرونه کوربنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د اوبو او تلپاتې پرمختګ په نوم څلورم ملي کانفرنس کې وویل تمه لري چې ګاونډیانې د دغه هیواد د اوبو پر مدیریت اندېښنه ونه کړي بلکې ملاتړ یې وکړي. پوښتنه دا ده چې اوبه د افغانستان لوی شتمني ده، د یو مهم فاکتور په توګه په سیمه ایزو همکاریو کې څه رول لوبولی شي او یا هم ګاونډیان ولې د اوبو پر مدیریت اندېښنه لري او یا هم اندېښنه به ورته پیدا شي. درنو اوریدونکو، د روانې خپرونې د بحث موضوع همدا ده. په خپرونه کې راسره د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو د برخې مرستیال میلمه دی، داود قاریزاده صاحب. هیله ده چې په خپرونه کې راسره ګډون کوي او د تلیفون په لیکي. نو قدر من اوریدونکو، تاسو ته هم وخت درکو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ او د افغانستان د اوبو په اړه، د اوبو د ویش په اړه کومه اندېښنه او یا پوښتنه در سره کولی شئ چې په خبرونه کې مطرح کړئ. قدر من داود قاریزاده صاحب را سره دی په خبرونه کې. قاریزاده صاحب، ستړی مې خبرونه ته. مننه، خوشحاله چې په خبرونه کې را سره هستی. غږ خو مې اورئ؟
اورم خوري
ښه. قاریزاده صاحب، افغانستان د اوبو په برخه کې د کومو ستونزو سره مخ دی؟ فقط لنډ ځوابونه که مهرباني وکړئ.
مننه خوري، سلام تاسو ته، استاذ درنو او قدرمن اوریدونکو ته. تاسو معلومه ده چې افغانستان جغرافیایي موقعیت غرنیز جغرافیایي موقعیت دی. افغانستان تقریبا 50% کې اوبه په هغه سیمو کې دي چې هلته زراعتي مځکې ډېرې کمې دي، 50% دي، او په هغه ځای کې چې زراعتي مځکې 50% دي هلته د اوبو منابع کمې دي. په دې خاطر افغانستان د دې ستونزو سره مخ دی چې کله په هغه ځای کې چې زراعتي حاصلخیز مځکې لري د اوبو شتون هلته کم دی، او په هغه ځای کې چې غرونه دي او د اوبو شتون زیات دی هلته زراعتي مځکې کمې لري. په مجبور کې یو دا د افغانستان یو جغرافیایي مشکل دی. بله ستونزه د افغانستان لپاره دا ده چې د افغانستان د نفوس په زیاتوالی او د اقلیم تغییر چې آب و هوا تغییر کړی دی، دې هم افغانستان ته د اوبو ستونزې راپیدا کړي دي. او زموږ ځنګلونه چې په خوا موجود و، هغه ځنګلونه اکثرا قطع شوي دي. اوبه، هغه د باران اوبه چې په افغانستان په خاوره او په اراضي کې کیږي، ډېرې په افغانستان کې نه ساتل کیږي، نه جذبېږي. هغه د سیلابونو په شکل باندې د افغانستانه په کم بدت کې وزي همسایه ملکو ته، او افغانستان د سیلابونو په اثر باندې ډېر ځلې متضرره کیږي. تاسو ته به په دا تېرو څو هفتو کې هم خبر در رسېدلی، تقریبا د 130 کسانو ژوند له لاسه ورکړي په سیلابو کې، بل علاوه د دې چې نورې مالي خسارات یې هم درلودله.
بله، که د اوبو ویش عادلانه وشي هیواد ته یې ګټه څه ده؟ ځکه ځنو مجبوریتونو ته، ضرورتونو ته، او ځنو هغه ستونزو ته تاسو په خبرو کې اشاره وکړله چې د اوبو په برخه کې افغانستان ورسره مخ دی، نو که دغه د اوبو ویش عادلانه وشي هیواد ته به ګټه څه؟
هیواد ته به خوري ګټه ده چې د افغانستان، تاسو معلومه ده چې د افغانستان په 80% خلک په کارخانه کې بوخت دي، او د افغانستان د 80% اقتصادي پرمختیا په اوبو پورې اړه لري. که موږ وکولای شو چې د اوبو ښه مدیریت وکړو، او موږ وکولای شو چې د اوبو عادلانه تقسیم وکړو، او موږ وکولای شو چې د اوبو څخه مؤثره استفاده وکړای شو، هغه صورت کې به افغانستان د بیوزلۍ څخه او د فقر څخه او د پردو د احتیاج څخه موږ خلاص کړی.
بله، جمهور رئیس نن په خپل خبرو کې د اوبو د مدیریت په بیا کتنې ټینګار کړی دی. د اوبو څه رقم مدیریت د افغانستان د اوبو ستونزه په داخل او خارج کې حلولی شي؟
د افغانستان اوبو مدیریت ښه مدیریت ته ضرورت لري. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ دا د افغانستان د اوبو ښه مدیریت دی.
بله، یعنی قاضی زاده صاحب، ښه مدیریت څه رقم دی د اوبو په برخه کې؟ ښه مدیریت یعنی څه معنی؟
ښه مدیریت دا معنا چې موږ په هغه ځای کې چې حاصلخیز ځمکې لرو او خلک مو د ډوډۍ پیدا کېدو ته احتیاج دی، موږ هغوی ته اوبه آماده کړو د زراعت او کرهڼې لپاره چې هغوی خپل په ځان باندې متکیس خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړي. د اوبو ښه مدیریت دا دی چې موږ وکولای شو چې د سیلابونو کنټرول وکړو، خپلې اوبه مهار کړو او د اوبو د خطراتو څخه خلک مسؤول او محفوظ وساتو، او په خپل وطن کې په داخل کې د اوبو داسې یو عادلانه تقسیم ولرو چې نه څوک د چا حق تلف کړي او نه دا وسی چې په هغه کې صرفجوجي وسی. د بل طرفه موږ خپل د اوبو ښه مدیریت دا دی چې موږ خپل د اوبو مقدار ځان ته معلوم کړو، موږ څومره تر ځمکې لاندې اوبه لرو، موږ څومره د ځمکې په سر اوبه لرو. په دې اوبو کې یوازې زموږ حق نه دی، په دې اوبو کې زموږ د آینده نسلونو هم حق دی. موږ د اوبو نه څنګه استفاده وکړو چې هم دا نسل د اوبو نه ښه ګټه واخلي او هم آینده نسلونه د اوبو د کمښت او د اوبو د قحطۍ سره مخامخ نشي. دغه د اوبو مدیریت.
بله، او د افغانانو ستونزه ده، د افغانستان د اوبو پښتنه دا و چې څه رقم مدیریت کولای شي چې مشکل حل کړي. تاسو پیرانه واچوله، خو اوسنۍ مدیریت کولای شي چې دغه مشکل ته د پای ټکی کړي یا ستونزه حل کړي؟
که تاسو د جلال اطباب جمهور رئیس وینا اورېدلې،
بله،
هغه دې ته په ډاګه اشاره وکړه چې دغه اوسنۍ مدیریت او دغه اوسنۍ ساختار د اوبو د سکتور لپاره کافی نه دی او جوابګوی نه دی. په دې خاطر باندې د هغه ټینګار دا و چې په دې باندې باید کار وسی. موږ کار ته ضرورت لرو چې موږ دغه د اوبو په سکتور کې دا ساختار او د دې د هم اصلاح کړو، د دې لپاره ښه پالیسیانې هم جوړې کړو چې دا مدیریت درست صورت ونیسي.
بله، یوې موضوع ته چې جمهور رئیس نن په خپلو خبرو کې اشاره کړې، هغه هم دا و چې په افغان گاونډیان دی، یعنی په گاونډیانو یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې دی د اوبو د بندونو د جوړولو او شبکونو اندېښنه نه کوي، بلکې په کار ده چې ملاتړ وکړي. ولې گاونډیان په افغانستان کې د اوبو د بندونو او د شبکو د جوړولو نه باید اندېښنه ولري؟
دا ډیره مهمه او خبره ده چې نن جلال اطباب رئیس جمهور وکړله، او همسایگان واقعا باید په دې باندې پوه سي او دا درک چې په افغانستان کې د اوبو ښه مدیریت د دوی په نقص نه دی، بلکې د دوی په ګټه دی. تاسو خو معلومه ده چې موږ په اوبو کې تقریبا موږ بالادست یو او تر موږ شته خلک چې دي چې د زموږ اوبه هغوی ته ورځي، هغه همیشه د همدغه سیلابونو څخه زموږ په دریابونو کې هغوی متضرره کېږي. زموږ د اوبو که زموږ اوبه سمې مدیریت ونیسي، ککړې سي، همدا ککړې اوبه دوی ته ورځي، دوی ځلې متاثره کېږي. تاسو ته معلومه ده چې په 2011 کال کې چې کوم سیلابونه په پاکستان کې راغله او ډیر زیات ځاني او مالي تلفات یې ورسول، خساري یې ورسولې، یعنی د هغې د جملې څخه د افغانستان اوبه هم هلته روانې وې. که موږ د دې اوبو مدیریت درلودلی درست او موږ دا اوبه په کنټرول کې وای، حداقل دغه خساره به هغوی ته هم کمه رسېدلې وای. نو په دې خاطر باندې د اوبو په مدیریت کې زموږ همسایګانو ته هیڅ نقص نه رسېږي، بلکې ګټه ورته رسېږي. تاسو معلومه ده چې زموږ سیندونه د ډیرو جګو غرونو څخه راځي او هغه ته رسوبي مواد لري، د ځان سره خچې راوړي. دغه هم د دوی که دوی هلته بندونه لري، که دوی هلته کانالونه لري، که موږ دلته دا کنټرول نه کړو، همدغه اوبه ورزی هغه د دوی بندونه او هغه د دوی کانالونه هم ډکیږي، دا هم د دوی په ضرر ده. که موږ خپلې اوبه ښه کنټرول کړو دا هم د همسایهګانو په ګټه ده او هم زموږ د افغانستان په ګټه.
بله مننه قاری زاده صاحب، فقط یو څو اوریدونکو پوښتنه اخلو، بیرته به تاسو پوښتنه ته راځو. د قدرمنه اوریدونکو نه هیله کوم چې کچیرته پوښتنه لري د افغانستان د اوبو په اړه، یو سیمه ایز بود دی چې په هغه غږیږو چې ګاونډیان ولې اندېښنه لري، ګاونډیو سره تر کوم حده موږ د اوبو په برخه کې ستونزه لرو، آیا اوسني متاثر حالات یا اوسنی حالات د اوسنی حالات چې اوس روان دی په افغانستان کې د اوبو مشکل پکې مطرح دی او کنه، البته د ستونزو په برخه کې. نو همدې پوښتنې ته د ځوابولو لپاره د برېښنا او د اوبو برېښنا د وزارت د اوبو د برخې مرستیال یا موین صاحب را سره دی په خبرونه کې. ستاسو زموږ پوښتنې ځوابوي، هیله ده چې که پوښتنې لرئ مطرح کړئ. د فیسبوک په پاڼه مې ډیرو اوریدونکو پوښتنې مطرح کړې دي چې د خبرونې د وخت په کتو سره به یوه یوه رااخلو. موین صاحب، په اوسنیو حالاتو کې چې کومه ستونزه ذکر کیږي، په ستونزمن وخت کې، په ستونزمن حالاتو کې، فکر کوئ چې د ګاونډۍ له لوري یا د سیمې په کچه څومره د اوبو مطرح د افغانستان په اوسني حالات یا ستونزه کې مطرح ده؟
زه یو شی تاسو خوري باید عرض کړم چې همیشه موږ کله ناکله د ستونزې د اورېدلې دي او داسې رپورټونه خپاره شوي دي که مثلا موږ په یو ځای کې یو بند جوړوو، د هغه بند په مورد باندې خلکو ته تشویش پیدا کېږي چې ګویا دا به د دوی خوا ته نقص ورسېږي یا به د دوی متضرر رسېږي. مخکې د دې چې دوی زموږ سره په تفاهم کې سي، زموږ سره په خبرو اترو کې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان د اوبو مدیریت موږ د دې لپاره کوو چې موږ په افغانستان کې فقر او بېوزلي د مابینه یوسو، او دا یو نړیوال هدف دی. په دې کې باید زموږ سره زموږ ګاونډیان باید همکار شي، په دې کې باید نړیوال زموږ سره همکاري وکړي، ځکه موږ اوبه صرف د دې په خاطر د دې مدیریت کوو چې موږ په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ په ضد باندې مبارزه وکړو.
بله، نړیوال څه ډول مبارزه کولی شي، البته همکاري کولی شي، چې تاسو ذکر کړئ چې د اوبو په ویش کې یا د اوبو د کنټرول او ښه مدیریت په برخه کې نړیوال باید همکاري وکړي، د نړیوالو څه ډول مرسته موثره ده؟
نړیوال همدا په موده مخکې د ملګرو ملتو د خوا څخه د پایدار پرمختیا لپاره اهداف وضع شوي دي، یا د تلپاتې پرمختیا لپاره اهداف وضع شوي دي چې دوی ورته په هغه انګریزي کې سسټینیبل ډیولپمنت ګولز وایي. دا هم منطقوي او هم نړیوال دي، یعنی په دې کې اهدافو کې باید هم سیمه ییزې همکاري وي او هم نړیوالې همکاري وي. چې دا هغه جملې څخه اوبه هم پدې کې یو جز دی چې شپږمه ماده کې اوبه راغلي دي.
بله،
او د اوبو څخه درسته استفاده کول او صحي اوبه خلکو ته برابرول د چشلو لپاره، او همدارنګه د زراعت لپاره، همدارنګه د اوبو د خطراتو څخه د مخنیوي په خاطر باندې، دا اکثرا داسې دي چې دا د یو ملک په توان کې نه دي. دا منطقوي او نړیوالي همکاري ته ضرورت لري.
بله،
په دې خاطر باندې زموږ دغه نننۍ کانفرنس چې مو دا په همدې خاطر باندې و چې موږ د اوبو سکتور ته په دغه سستینیبل ډیولپمنت ګولز یا د تلپاتې پرمختیایي اهدافو لپاره د اوبو په سکتور کې اهداف ټاکو کله خیره، او د هغه د پاره بیا موږ د هغه اهداف د پاره فعالیتونه او چې څنګه پالیسی ورته جوړ کړو، څنګه هغه مخته بوزو، څنګه هغه لاس ته راوړو، په دې کې به هم خپل ځان جوړوو، هم به د سیمې او هم به نړیوالې همکاري په دې کې زموږ سره وي ان شاء الله.
مننه قاری زاده صاحب، اوریدونکو ته ورسو چې دوی د افغانستان د اوبو په اکله څه پوښتنه لري او په خپل سیمه کې دوی د اوبو په برخه کې د کوم ستونزو سره مخ دي او یا که پوښتنه لري مهرباني وکړئ اورم. بله مهرباني وکړئ اورم. څوک کوم ځینه غږیږي؟ ستړی مش
افغانستان
مننه غږ دی یو څه قطع وصل راته، خو بیا هم پوه شو چې اوبه د افغانستان دی او د دوی حق دی، او که ګاونډیان پرې خفه کیږي او که خوشحالیږي هغه د دوی خپل زړه دی. مننه درنه چې خپرونه کې د ګډونو کو سره دی چې نوم او ځای دی ونه خوده. بیا هم بل اوریدونکو ته ورځو. بله مهرباني وکړئ اورم.
بله السلام علیکم. تاسو سلام او ستاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. محمد افغان ما د کونړ مرکز اسد آباد ښار نه سره کوي.
سره مشه محمد افغان وروره.
قزه هغه خوراکي او خبرته اشاره وکما دا څه مسائل دي چې مونږه تر د خپل وسنه جدي جدي خبرې کوو. تاسو وګورئ چې په تاسو کرونه کې په افغانستان کې څومره پیسې راغلي او د برق چې د انرژي جوړه کې د برق لپاره او د اړتیا لپاره سیاټو بجنه هغه ستدې څوته بندونه جوړ کی ډېر پیسې راغلي. یعنی هیڅ اورځه څوته توجه نه کړه. زه به درته څوته راسم د خپل ولایت هغه دی کوم دې څه تمه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې غوښتنه توانه دو چې په دې باندې داسې بند برېښنا جوړ کی چې ټول کونړیانو ته هغه د څوته پیدا ورته ورسیږي. درازما هغه د محترم ملمصه د بختنه کوم چې د کونړیان لپاره تاسو خدمت وکړه د عمر ابو سیغه دی ترته کونړ لدی دی په لپاره د هغه کوم داس کار تاسو وکړ چې هغه کونړیان ته نه خیر ویني د خپل وسه هغه د دې چې خبرې کوي ګاونډیان دغه رقم مون تر اوسه پورې خپل هغه چې هغه هغه چې خبره یو فابریکان لري چې هغه چې په خپل دغه کې وچلو واسو درو تاسو هغه یعنی ام څه خبرې کوي نن چې وخت د ګاونډیان څخه موږ به مهارو حکومت شکل مهاروي په هغه د حکومت لاندې مهاروي الله هغه د کونړ د ګول لپاره څه پلان لري پاین دکې.
مننه افغان رو را کور دی ودان. بل اوریدونکو ته ورځو. بله
السلام علیکم.
ستړی مشه څوک کوم ځینه غږیږي؟
نشابه خور تاسو استاد مختار میلمانه ته سلامونه وړاندې کوم. جعفری د افغانستان د جنوب غرب بلګونه تاسو زحمت
کور ودان. جعفری صاحب مهرباني وکړئ
او د محترم وزیر صاحب نه مرستم پښتنه خو ډیر شه پر ځای موجود دی د افغانستان د اوبو پر سر یا د اوبو پر انرژي باندې یا د ډیورن پر کرښه باندې خو ډیر وخت لري فلان جده. یعنی د کاریزاده صاحب ما د پښتنه د سی په څومره وخت د افغانستان اوبه هغه کوم شالین د خلوبول شي سی رقم تو سی را وګرځي او تقریبا څو بندو غټو بندو ته زراسته چې د افغانستان به کم ټول کې اوراوی ګرځي خپل په هیواد کې کار دی نه واخه او تولیدات نه وکي او کار یو چې رښتیا د بوس خبر کوم ته دې دې کارونه به بوس کې ژوند ما دا پښتنه و نور وخت نه ځای کوم.
مننه جعفری صاحب کوم ودان. قریزاده صاحب مهرباني وکړئ دا اوریدونکو پښتنه مو اوریدي به ورسره نور اوریدونکو پښتنه مو واخلو. مهرباني وکړئ د کونړ په د فارا ټونکی کې څه پلان دی او د گاونډي او په څنګه مهاريږي او پسې جعفری سه پښتنه وکړه مهرباني.
دا وروچې د کونړ نه پښتنه وکړه د خپل هلي ورته وړاندې کوم. محترم د کونړ ولایت د کونړ سیند چې دی د دې سیند د اوبو د لپاره موږ د کونړ په سیند باندې تقریبا 4-5 بندونه تر مطالعه لاندې دي. زه یو شی غواړم چې دوستانو ته په عرض ورسوم چې د بندونو جوړول یو اسانه کار نه دی. د بندونو جوړول څو کاله مطالعات ته ضرورت لري، هغه سروي او ډیزاین ته ضرورت لري، او بیا وروسته ساختمان ته ضرورت لري. که موږ دغه مطالعات او سروي ډیزاین او ساختمان دا ټول مرحله وار په بر کې حساب کو، تقریبا د هر غټ بند جوړېدو لپاره د 2 کالونه تر 10 کالو پورې وخت ته ضرورت دی. دا داسې پروژې نه دي چې لکه یو سړک چې جوړېږي یا یو تعمیر چې جوړېږي یا یو کلینیک چې جوړېږي. په دې خاطر باندې د کونړ پرسیز باندې مطالعات شوي دي. په دغه مرحله کې چې دا اوس تاسو سره د ملي وحدت د حکومت په مرحله کې داسې زمینه برابرې شوي دي چې موږ د ډېر اکثره پروژو لپاره اساسات ایښي دي، مطالعات یې شوي دي، د بعضو پروژو مطالعات شوي، د بعضو پروژو سروي او ډیزاین شوی دی، د بعضو دا روان دی، د بعضو د ساختمان لپاره قراردادونه کېږي، اعلان ته ورکړل شوي دي. او د کونړ په سیند باندې موږ د ګمبیري پروژه لرو، د کامې پروژه لرو، د ساګۍ پروژه لرو، د شال بند پروژه لرو. دغه بندونه دي چې په دې باندې مطالعات بعضو باندې شوي دي، په بعضو باندې روان دي، په بعضو باندې باید وسي په آینده کې. دا د یو کال یا د 2 کاله خبره نه ده چې په دې کې موږ دغه وکړو. په دې کې تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې د دغه سپو غټو پروژو لپاره مطالعات هم تخنیکی ظرفیت غواړي او هم مالی ظرفیت غواړي. ډیزاین او سروي او ساختمان دا ټول هم تخنیکی ظرفیت ضرورت لري او هم مالی ظرفیت ضرورت لري. په دې خاطر باندې دا زمانګیره دي او په دې کې شک نشته چې د کونړ سیند زموږ د افغانستان یو ډېر د انرژي خصوصا د انرژي د تولید لپاره یو ډېر غټ پوتنسیل لري، او دا د اوبو او برېښنا د وزارت او د افغانستان د دولت په پلان کې دی. ان شاء الله په دې باندې به شاهد دي چې په دې باندې به یو یا دوه بندونه په هغه باندې به کار شروع کېږي ان شاء الله په نږدې اندی کې. اما دا کارونه داسې نه دي چې پس له یو کال یا دوه کاله ختم شي، دا کلونه وخت غواړي. دا ډېرې غټې پروژې دي. اول خو د دې خپل زموږ د افغانستان دولت جوګومره زیاتې پیسې نه لري چې هغه راواخلي په یو بند باندې، دغه کې ځکه زموږ ضرورتونه نور هم ډېر زیات دي. زموږ څخه معلمین معاش غواړي، زموږ څخه نور مثلا مصارف لرو، دا لرو. د یو حکومت د بودیجې لپاره چې هغه مثلا یو بند ته جوړه په هغه باندې 500-600 میلیونه ډالر لګېږي، هغه ته یو بند ته اختصاص ورکوي، نور ډېر آب المنفیه کارونه د سړي څخه پاتېږي. نو دا د دولت پالیسۍ دي، د دولت سیاستونه دي. په دې کې به انشاءالله موږ هم هغه کار کوو او هم به خپل نورو کارو ته توجه کوو. او زه د کونړ وروسته دا دغه ورکوم چې د ګمبیري پروژه ده، ته معلومه ده همدا اوس یې سروې ختمه شوې، ډیزاین یې ختم شوی دی، او د کامې د پروژې مطالعات ختم شوي دي. د شال او د ساګي پر پروژو باندې باید مطالعات مقدماتي مطالعات شوي دي او نور مطالعات هم ضرورت لري. راغب د هغه ورور چې د جنوب غرب حوزې په خیا پوښتنه کړې وه چې څومره مځکې به خړوبې شي. زه عرض کوم چې موږ مخکې تر یعنی د سردار محمد داود خان په دوره کې په افغانستان کې 3.1 میلیون هکتار مځکه تر زراعت تر کرنې لاندې وه. اما په دغه لسو څوارلسو کلونو کې چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې وې، د افغانستان حکومت د سره بیا راجوړ شو، موږ دغه ځکې اوس ایله 2.5 میلیون هکتاره ته رسولي دي. یعنی موږ هغه حالت ته لا نه یو رسېدلي تر اوسه. دا زمانګیره دي که کانال جوړېږي، که بند جوړېږي، دا پروژې وخت نیسي. تاسو معلومه ده د سلما بند په هرات کې چې په 2 کالو کې جوړ شو. همداسې مثلا د کجکی د بند لپاره اوس کار روان دی. ان شاء الله د کجکی د بند دغه دوم مرحله چې ده چې دا تکمیل شي، د دې لاندې ډېرې ځمکې راځي، 1 میلیارد متر مکعب اوبه کېدای شي چې په دې کې نورې کنټرول شي، او د دې څخه 100 میگاواټه اضافه برق تولید شي. نو دا مهمې پروژې دي په افغانستان کې. تقریبا 2 بندونه هم دا اوس زموږ تر کار لاندې دي، پر هغه باندې یا سروې روانه ده یا ډیزاین روان دی یا ساختمان روان دی.
بله مننه قاریزاده صاحب. حبیب الرحمن، دانش، اسلام الدین ساجد او د قدر منورور نایلاج صاحب جان او د عبدالله خان ورنه مننه کوم چې د فیسبوک په پاڼه پوښتنه او نظرونه لیکلي وو. هیله ده چې ستاسو پوښتنه ځواب شوي او خبرونه هم اوریدلې. د خبرونه ورسته شي دی غریزاده صاحب، یوه خبره چې نن بیا هم ولسمشر په خپلو خبرو کې ذکر کړی و، د اوبو ساتل وایي چې د افغانستان د حکومت ملي هدف دی. دې ملي هدف ته د رسیدو لپاره څه باید وشي؟
به شکه چې جنرال زماد رئیس جمهور وویل چې اوبه د افغانستان ابرو ده، او ابرو د افغانانو لپاره یو ملي ارزښت دی، باید د دې ساتنه وسی او د دې څخه درسته استفاده وسی. اوبه زموږ یو ثروت دی، او زموږ خلک نورو معدنیاتو نورو شتمنیو ته په اهمیت پوهیږي. د اوبو په اهمیت لا تر اوسه متاسفانه موږ افغانان پوره نه یو پوه چې د اوبو سره باید څه رقم د هغه نه استفاده وکړو، څنګه د هغه صرفه جویي پکښې وکړو، د هغه ضایع نه کړو، او د هغه سم مدیریت وکړو. د دې په خاطر باندې د افغانستان د حکومت او د سیاسي مشرتابه په دې باندې مصممه ده چې د اوبو لپاره درست مدیریت جوړ شي. همدا اوس تقریبا د اوبو او انرژي په وزارت کې ډېر داسې برخې شته د اوبو چې مثلا موږ د مرزي اوبو لپاره، مثلا موږ د زیرزمینی اوبو لپاره په خوا داسې مطالعات او په خوا داسې په جدي توګه دې ته توجه نه وه سوې. همدا اوس موږ خپل د زیرزمینی اوبو لپاره، خپل د سطحي اوبو لپاره، خپل د واورو لپاره، د دې لپاره موږ اندازه‌گیری ایشی دی. موږ په هر سیند باندې د هایدرولوژي سټیشنونه نصب دي، یو او یا سټیشن هم نصب دي چې پوره او مکمل خپل جاج واخو د اوبو.
بله مننه. فقط یو نیمه دقه نور وخت لرو، وین صاحب کار لطف کوي لاند ثواب راکړي. کوم کارونه باید تر سره شي چې افغان وګړي په عادلانه توګه د اوبو د حق نه برخمن شي، او د سي حقوقي چوکاټ جوړ شي، او د سي میکانیزمونه ورته جوړ شي چې دغه 15% اوبه چې بې بدیل بهرنۍ هیوادونو ته بهيږي دا هم سم مدیریت شي؟
تاسو معلومه ده چې د جلال احمد رئیس جمهور تر مشرتاب مستقیم مشرتابه لاندې د اراضي او اوبو عالی شورا جوړ شوی ده. د اراضي او اوبو په عالی شورا ریاست خپل جلال احمد رئیس جمهور کوي، او په دې کې د اوبو اړوند ټول سکتوري وزارتونه او ادارې یو ځای سره کښېني، او په یو هماهنګ ډول باندې د اوبو د مدیریت لپاره پالیسی او ستراتیژي جوړوي، او د هغه تر راهنمایي لاندې کار کوي. زموږ امید دی چې همدغه د هماهنګۍ او همدغه د رهبرۍ اداره چې جوړه شوې ده، چې په هغه کې وزارت زراعت، انکشاف دیهات، زموږ وزارت او نور د رسنۍ ریاست، نور وزارتونه وړوند، حتی د پوهنتون استادان، حتی متخصصین، اکاډمیک شخصیتونه، دا ټول په دې کې دي چې موږ د اوبو لپاره په افغانستان کې د مدیریت لپاره څنګه پالیسی او څنګه طرحې جوړې کړو او څنګه هغه عملي کړو. زه فکر کوم چې بل د هیڅ سکتور لپاره دومره توجه نه ده سوې لکه د اراضي او د اوبو لپاره په افغانستان کې، چې د هغه عالي شورا ریاست خپله جلال احمد رئیس جمهور کوي، او د اوبو د شورا عالي برخه چې د هغه زموږ وزارت، او د اراضي د اراضي ادارې په غاړه باندې د هغه مسؤلیتونه دي. ان شاء الله د همدغه مدیریت د لارې به موږ په افغانستان کې کوشش وکړو چې د اوبو څخه مؤثره استفاده وشي چې دا به د همسایګانو هم په ګټه
وي
د اوبو د استفادې مؤثریت ډېریږي هغومره
ډیره مننه د اوبو برېښنا وزارت د اوبو د برخې معین داود خلیزاده صاحب چې په خپرونه کې راسره ول. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. قدرمنو اوریدونکو، الله مل شي.